د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. او رئیس جمهوری ریاست وای وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرح تصویب کړ چې ولسمشر به د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. جمهوری ریاست د غرض د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې څرګندونې هم رد کړې او ویل چې د هغه څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړاو لري. په دې اړه مو د سیاسي کارپو نظر هم اخیستی. خو لومړی عصمت سروان ته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه نښتې. د ایران شورای نگهبان د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس تلمسی کاندیداتوري بیا رد کړه او په تاجکستان کې د ولسمشر د دایمي واک په اړه د اساسي قانون د بدلون لپاره ټول پوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروي 2014 میلادي کال به د افغانستان د ملي ثبات د ټینګښت کال وي. شاغلي اتمر دا خبره نن چهارشنبه په خپل دفتر کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د روسیې له سفیر الکساندر مانټیسکی سره د داعش پر ضد په نړیوال اعتراف کې د افغانستان پر ګډون د سولې د بهیر او د درېمې څلور اړخیزې غونډې په باب خبرې وکړې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. انوار الحق احدی نن د انتخاباتو په اړه یو سیمینار ته په وینا کې له حکومت وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې سیمینار کې له مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې وغوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له سلګونو قبایلي کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه ولایت د شینوارو ولسوالیو ته په سلګونو قبایلي کورنیو پناه وربړې ده. د ننګرهار والي سلیم کندوزي د دغو کډوالو په اړه د سرحدونو او قبایلو د چارو له مرستیال وزیر ننګیالي کلاتوال سره په کتنه کې وویل چې له 1500 قبایلي کورنیو سره د مرستندویو ادارو له لورې مرسته شوې خو زیاتې مرستې ته اړتیا ده. د ننګرهار په یو بل خبر کې دغه ولایت د چارواکو له قوله ویل شوي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه پورې د داعش څلور کسان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په نښته کې څلور وسلوال طالبان هم ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري نن ازادي راډیو ته وویل چې له څه مودې راهیسې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې فعال شوې دي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د اورېدو او طوفان له وجې بنده ده او موټر پرې تلی راتلی نشي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤولان وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. د ایران شورای نگهبان دغه هیواد د اسلامي انقلاب د مؤسس د لمسی غوښتنلیک رد کړ. د آیت الله خمینی لمسی دغه هیواد د خبرګانو په نوم شورا ته کاندیدو خو شورای نگهبان د کاندیداتوري رد کړی ده. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا ننول شورای نگهبان د حسن خمینی د ردیدو خلاف د نوموړي غوښتنه تایید نکړه. د خبرګان شورا چې حسن خمینی ورته ځان کاندیدا و د ایران د مذهبي مشر د غوره کولو واک لري. درې څلوېښت کلن حسن خمینی منځلاری ګڼل کېږي او له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د مې په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لوري د پرمختللي دفاعي توغندوي سیستم لیږل به په سیمه کې وسلواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتومي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندونو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتومي او توغندوي ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. عراقي صدراعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینې کې به بدلون راولي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خپره کړه وویل
الى تغییر وزاري جوهري
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدراعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د اندونیزیا ته هوایي ځواک یوه الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه غړي مړه شول. د پیښې په سیمه کې یو شاهد وویل ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یوه څا ته نږدې پرته ده. ټول ځان یې پوښلی و خو پوه نه شوم چې ژوندی ده کوم نه ده. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بې درکه دی. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیس ایرینا یوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بانک کې مونږ د ماموریت دوره د سږ کال په پای کې بشپړیږي.
له اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ورانی خبرونه کې اورئ چې جمهور ریاست وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې انتوشه کړي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر خبرداري ورکوي چې راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي هیواد به د بحران خواته لاړ شي.
خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځي.
جمهور ریاست دغه راز د ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره وتړلې.
تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا اینکه بیشتر مشخص سره مورد افغانستان باشه.
آیا پر اختیار سیاسی او امنیتی ستونزې به دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سقوط سره مخامخ شي؟ په دې اړه مو د یوه سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی دی.
که چیرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، سیاي یا نور کسان وغواړي دې ډول نوې لوبې په سیمه کې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه نو د ډېر وخت ده.
دغه راز افغانستان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو منډو تړلو ته مو هم کتنه کړې ده. جمهور ریاست وایي وزیرانو شورا نن په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به د یوه تقنیني فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. د مخکې هم ولسمشر ورته تقنیني فرمان ورکړی و چې د ملي شورا له دواړو جرګو لخوا رد شو. په دې اړه نور حال له کابل د نسیم شفق پر رپورت کې اوري. شفق صاحب، خبرونه ته خره غلاست، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو تشکیل او صلاحیتونو طرحه نن تصویب کړه. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن رسنیو ته په لیږل شوي پیام کې ویلي چې دغه تصویب شوې طرحه به د ولسمشر لخوا د تقنیني فرمان په بڼه توشیح کیږي او د دې پر اساس به د ده په خبره د انتخاباتي سیستم د اصلاح کار پر مخ وړل کیږي. خغلی ظفر هاشمی په دې اړه وایي
ای بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور
دی وی دا د انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو شفاف او معتبر انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د افغانستان د حکومت په تیره د ولسمشر د ژمنې یو برخه ده. دا اقدام په انتخاباتي مسایلو کې له ټولو شامل اورګانونو سره تر مفصلو مشورو وروسته شوی دی. خغلی هاشمی همداراز وویل چې د دې فرمان سره به هغه مشکل یا هغه مانع یا هغه خنډ چې د اصلاح د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسه پر وړاندې رامنځته شوی او هغه بلمنځزي او د غوراوی یا گزینش کمیټه به هم چې وظیفه یې د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د گزینش یا غوراوی د هغه به هم خپل کار پر مخ وړي. البته باید ووایم چې جمهور رئیس غنی تر دې وړاندې هم د دغه یو فرمان صادر کړی و، تقنینی فرمان چې هغه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا غیر قانوني وبلل سو او هغه رد او دغه درجه دو سره سم د انتخاباتي اصلاحاتو هغه کار چې هغه هم وزندید په تیر د گزینش یا د غوروي د کمیټه واغوي وویل چې دوی له یو ډول قانوني خلاص سره مخامخ شوي دي او هغه غوښتنه کړې و چې ولسمشر باید د ملي شورا په ژمنه رخصتیو کې بیا دغه یو تقنی فرمان ورکی ترسو دوی وتوانېږي د انتخاباتي اصلاحاتو کار پر مخ ویسي او هغه غوښتنه چې تقریبا د ټولو د چې باید په انتخاباتي دستګاه کې اصلاحات راسي هغه په خډول تر سره شي.
بلې نصف شفق لتاسونه مننه قدر منوریدونکو و امریدل چې نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې ولسمشر به یو تقنینی فرمان په ترڅ کې توشیح کړي. لدې مخکې هم ولسمشر ورته تقنینی فرمان صادر کړی و چې د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو ولسی جرګې او مشرانو جرګې رد کړی و. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې له اعلانولو وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې اعلانول د نوي کمیسیون کار دی، نه د اوسني چې باید غړي یې بدل شي. د ملي یووالي حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون خپل وړاندیزونه وړاندې کړي وو چې وروسته د ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې هغه امپلی کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شېبه د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر را سره د ټلیفون په لیکه د سپینغر صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډیره مننه زما سلامونه مو منئ
سپینغر صاحب. که راته وای چې دغه تقنینی فرمان چې نن ولسمشر چې نن د جمهوری ریاست مانی خبره کوي چې ولسمشر به توشیح کړي، آیا دغه تقنینی فرمان پر اساس باندې هغه اصلاحات چې تر اوسه پورې وړاندیزونه ولسمشر مانی ته رسیدلي دي د غوروي کمیټه آیا خپل کار پیلولی سي؟
واقعا یو خو خبر د ځکه قانونی تشه چې رامنځته شوې وه د ولسی جرګې او مشران جرګې چې فرامین رد کړي وو، یو حقوقي تشه رامنځته شوې وه او د هغې پر بنسټ د غوراوي کمیټې کار ودرولی وو. اوس د دې فرمان په صدور سره بېرته هغه حقوقي ملاتړ لاسته راوړی شي او کولای شي چې دغه د غوراوي کمیټه خپل کار مخکې بوځي. خو مهمه دا ده چې په راتلونکي کې دغسې د خنډ او د سبوتاژ مخه مخکې نه مخکې نه ونیول شي، بیا دغه فرمان د یو مراد سره مخامخ نه شي او یا بله حقوقي ستونزه رامنځته نه شي.
سپینغر صاحب، مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو له دغه اعلان سمدستي وروسته د حکومت اجرایه رئیس وویل چې حکومت دغه اوسنی کمیسیون دا صلاحیت نه لري، ځکه هغه باید اصلاح شي. په دې معنا چې نوي کمیشنران باید وټاکل شي او دا دنده هم د غوروي د کمیټې ده. اوس فکر کوي چې آیا دغه تقنی فرمان پر اساس باندې آیا کچېرې دغه د غوراوي کمیټه کار مخ ته وړي، خو لومړی دنده یې دا ده چې باید کمیشنران وټاکي. کمیشنران هم له خپلو دندو نه لري کېږي، دوی وایي چې موږ قانوني برحاله یو تر څو پورې چې زموږ هغه 15 کلنه دوره ختمه شوې نه وي.
زه فکر کوم که کمیټه د غوراوي ښه کار وکړي او ښه کمیشنران وټاکي، طبیعي ده چې دا به د حکومت ملاتړ به دوی سره وي، د بین المللي جامعې ملاتړ به دوی سره وي، همداسې د مدني ټولنې ملاتړ به دوی سره وي، ځکه ټول په دغه انتخاباتي اداراتو یا کمیسیونونو کې اصلاح غواړي. نو زه فکر کوم په هغه وخت کې به کمیسیون ونشي کولای دی چې دغه یو عامې غوښتنې په مقابل کې ودرېږي او په دې ټینګار وکړي چې دوی باید خپل پوستونو کې پاتې شي، او که چېرې دوی ټینګار هم وکړي حکومت بیا نورې قانوني لارې لري چې د هغه په استفادې سره کولای شي چې دوی وظایف تعلیق ته راوړي یا دوی سبکدوشه کاندي.
د افغانستان ولسی جرګې غړي د ژمي پر رخصتۍ تللی دي، ولسمشر کچېرې دغه تقنینی فرمان ورکوي آیا بیا هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې تاییدیه ته ضرورت نه لري، اړتیا نه لري؟
دلته دوه مسلې دي. مونږ که تیر زمان ته وګورو د کرزي صاحب په دوران کښې هم ډېر داسې فرامین صادر شوي وو، خو په خپل وخت پارلمان ته نه وو لېږل شوي او د هېڅ حقوقي ستونزه نه وه رامنځته کړې. نو اوس که جمهور رئیس ډاډ لري په پارلمان باندې چې هغوی نه ردوي، کولی شي چې دا فرمان ور ولېږي، او که ډاډه نه وي کولی شي چې دې فرمان د لېږلو نه ډډه وکړي او دا فرمان وساتي. په دې توګه هم حقوقي پروسه خپل عادي روان مخکې بوللی شي او په دې کې کومه ستونزه نه رامنځته کېږي.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د دوهم ځل لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان په صادرولو سره به د انتخاباتي سیستم د اصلاح اوسني بحران هوار شي؟
هو حد اقل بېرته به هغه هلې ځلې یا کومې چارې چې وي هغه به مخکې لاړې شي او قانوني بهیر به خپل پیل کاندي. دا 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 ډېره مهمه مسله ده، خو په راتلونکي لپاره باید هم حکومت دا تجربه ولري. که چېرې بیا دا فرمان د رد سره مخامخ کېږي، نو ضرور نه ده چې دوی فرمان واستوي، او که دوی ډاډه وي چې فرمان تاییدېږي نو بیا کولی شي چې دوی واستوي. خو دې مسلې ته باید په راتلونکي کښې ډېر دقت وکړي حکومت.
بله جانداد سپینغر، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر و چې د جمهوری ریاست د نننی اقدام په اړه نظر څرګندو. نن وزیرانو شورا په غونډه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه چې د ولسمشر د مرستیال ویان په وینا ولسمشر به د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې هغه توشیح کړي. بیا هم د انتخاباتو په لانجه کې تم کېږو. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي چې که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انوار الحق احدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. جزئیات د رحمتالله افغان په راپورټ کې اورئ.
که څه هم د انتخاباتي نظام د اصلاح پر سر د حکومتي چارواکو تر منځ ناندرۍ لا نه دي حل شوې، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر اندېښمن دی که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نه شي نو هیواد به د بحران په لور ولاړ سي. انور الحق هادي د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي.
د انتخاباتو ککړتیا نه یوازې داسې د دیموکراسۍ د تحقق مخه نیسي، بلکې د دې هیواد سیاسي استقرار ته لوی تهدید. که زموږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نه شي، ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه، له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي. چېرته چې انتخابات ککړ وي، هلته حکومت، پارلمان او نور انتخاباتي دولتي مؤسسات د مشروعیت له بحران سره مخامخ وي.
ښاغلي احدي زیاته کړه چې په تیرو دولسو کلونو کې افغانستان شفاف انتخابات نه درلودل. د افغانستان نوې ملي جبهه چې نوې رامنځته شوې او ځان د حکومت اپوزیسیون بولي، همدارنګه ادعا وکړه چې د ملي وحدت حکومت مشران غواړي په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د خپلې خوښې کسان په انتخاباتو کې بریالي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راروان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتې ځینې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
جمهوری ریاست ملی یووالی د حکومت د سیاسي بقا په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر څرګندونې په ټوله کې د سیمې له وضعیت سره تړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر تیره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې یوې کمیټې ته وویل چې د افغانستان د ملي یووالی حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامېدو په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډېره د سیمې د ګواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د هغه هېواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
اظهاراتی که از د خاغلی کلاپر لوري حکومت څرګندونی شوې دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دی
مورد افغانستان بشه
پام دې ډول خاغلی هاشمی ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغه وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي امپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریس کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کیږي د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی
د سیاسي رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې د مونږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه دغه وخت پوره کیږي راتلونکي اوړي کې
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږیږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او لاغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي
ایا پر اختیار اقتصادی امنیتی او سیاسي ستونزې به دغه حکومت چې د امریکا په منځګړیتوب د یوې سیاسي موافقې پر اساس رامنځته شوی روان کال له سیاسي پلوه له سقوط سره مخ شي په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم اخیستی دی هغه وایي په سیاست کې دا یوه فرضیه ده نه حکم خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي صالح محمد صالح ورسره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د سیاسي ناکام مې مسأله څومره عملی بریښي
زه له دغه څه څرګندولو سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمع دوه څلور شي بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونو پر مبنا په سیاست کې وړاندوینه کېدای شي اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدای که چېرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري یعنې سیاي یا نور کسان وغواړي دې دا ول نوی لوبې په سیمه کې شروع کی نوی اهداف تعقیب کی هغه نو به ډېر ناشنا اصل کې ترڅو یو پلاټ کوم کول څو سم چې سم چې د یو پوخ سیاست مدار کرکټر نه لري چې یو د حکومت چې سیاست له هغه چې حالت را مسته کیږي ولې سیاست دې کوم څه نه کوي هغه له نه لسه مثبته قواعد ولري او قواعد
بل استاد د سی آی ای مشر دغه راز په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بل ستونزه د همغږي نشټوالی وو تیرو تجربو ته په پام سره تاسو فکر کوي چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې
هیڅ شخص نشته چې په نوي حکومت کې یو لړ ستونزې د همغږي د وجه د مست کې دی سی آر ام است سی دی په د ملي حکومت په دوران کې او دغه مخکې هم په تیرو 14 کلو کې دا د لپاره چې تیر څول له کلونو لا په دغه په افغانستان کې په مستقیم ډول چې څار نه کړی په غیر مستقیم ډول د وسیې په لاره کې حکومتونه را مېسته دي د لاره کې حکومت سره معمولا په چا چې چې مجبوریت له وجې څخه کیږي او همدارنګ اکثرا سلیول اس نه رهبری کیږي قدرت ویشل کیږي کله کله خپل په پایل کې د ستونزې راځي کولای شي دا په طبیعي ډول یو ډول ستونزې را ایجاد کړي دي او هغه مفکه هم غږی چې په نتیجې کې را مېسته کیږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې ډېر را مېسته شوی او وګورئ چې پراتوري د ورسره سپارښتنه کوي په جریان کې نور څه انکشافات دي څومره کولای شي چې دا اتحاد د دوه انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو ارګانیک
استاد په عین حال کې تاسو خبري است چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې روان دي چې دغه سي څرګندونه کیږي د سولې دغه پروسه ته څومره تاوان رسولې سي او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونه ته څومره زیان رسولې سي دغه ډول څرګندونه یا دغه سي یو وضعیت
دلته دوه ټکي دي یو خبر دا ده چې معلومیږي چې په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت او سیاسي همغږي نه دي په دې معنی چې له امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړې لپاره خانه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې خبرو په ارتباط هم بے باوري کوي او د څرګندونې کوي دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنګټن کې هم په دې ارتباط کې واحد نظر وجود نه لري یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنګټن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی په یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفین
او په خپل حکومت د افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې د غرض د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره
زه فکر کوم چې ډېره اساسي طریقه درې مسایل دي یو مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خواوې په قانون باندې ځان معتقد کړي دا یو مسله ده دومه موضوع چې دای شي د افغانستان حکومت سیاسي لحاظ غښتلی کړي هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده د ملک باید پارلماني انتخابات ترسره شي ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایې نه اخیستي یا مثلا سفارت چې د حکومت د سیاسي مؤسساتو کې باید تکمیل شي او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې رامطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي تر څو د حکومت او خلکو ترمنځ د وختر ناکام په دوو لارو نه کېدی شي هم د قانون د حاکمیت له لارې او هم د اقتصادي ودې له لارې نه په دې ترتیب حکومت کولی شي چې دغسې وړاندوینې بیخي په عمل کې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزیو چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر پر څرګندونو یې نظر څرګندو. جیمز کلیپر ویلي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت خایي په روان 2014 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي، خو ښاغلی ستنګزیو وایي چې په سیاست کې دا یوه فرضیه ده، نه حکم خو که تر شا یې نورې انګیزې پرتې نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د اوسنی نظام په پیاوړي ملاتړ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو پروسه ګرمه شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او ډیموکرات سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایه ګیریو کې ګټونکي اعلان شول. د رایو لومړني نتایج ښیي چې ترامپ په سلو کې 24 او سانډرز په سلو کې 58 رایې خپلې کړې دي. د ازادي راډیو خبري څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا په نیو هیمپشایر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رای ګیري د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ولولو سره پای ته ورسېده. په جمهور غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ترامپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غوړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو شکړي.
We are going to make America great again.
نو موري خپل پلویانو ته د غرض ژمنه ورکړي چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico.
دوی وایي موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو. په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو. ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکارو. هر څه به ډیر ښه، ډیر ژر او ډیر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور
ولرئ.
نشپېته کلن ترامپ چې د اسلام، ښځو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوي وې، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته یې مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برني سانډرز په نیو هیمپشایر کې د 58% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالي هیلري کلنټن څخه وړاندې سو. سانډرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې وې غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دوی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یې وکړو، ځکه ښي اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسیږي.
Must not be allowed to gain capacity.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن لخپل ګوند څخه د 40% رایو په خستلو سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پایتنه درسېدلې. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپلمنځي رای ګیرنې د سه‌شنبې په ورځ ماښام ناوخته پای ته ورسېدې. د امریکا خبری رسنۍ وایي ډیرو خلکو په دغه انتخاباتو کې ګډون درلود. تر دې وړاندې په آیوا ایالت کې د تیر اونۍ په رای ګیرنې کې د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه تاد کروز او له دیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن ډیرې رایې ګټلې وې. راتلونکي ګوندي رای ګیرنې به په جنوبي کارولینا ایالت
ترسره کیږي. د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د جمهوری غوښتونکو او د دیموکرات ګوند لومړنیو انتخاباتو په باب مو واورېدل. د انتخاباتو دغه بهیر د امریکا په ټولو ایالتونو کې دوام کوي، چې په نتیجه کې به د دواړو ګوندونو لخوا دوه کاندیدان د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره سره سیالي کوي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو